درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل ایکس پانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هیلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرحد کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل، د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکن کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په مهال دا هم وویل ک په نړۍ کې هر څومره ترهګری وي ستونزې دي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندیښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. تاسیزم جغل ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندیښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته یې د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ اداري اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لښت تر لښه دریو میاشتو لپاره وځندول شي. د کار په پاکستان کې مشتخه افغانان اندیشمن کړی دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خپور کړ ویل دي د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسیدو قانوني اسناد لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نشتې 3 میلیونه افغان کډوالو پاړه د وی غونډې مشي وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر هم وو. شاغلی شریف وویل که چیرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد آزادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ACC کار درلودونکي به د 2 میاشتو او د POR کار درلودونکي افغانان به د 5 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
د 5 کال چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول شي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغه دوه مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمیر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته د وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم دراوړو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او دسه پریشانی ده بالکل. خدای کنه ډوډۍ خوند راکېونه په خدای کنه خوند راکې ځکه چې 45 کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې درې ورځو کې به ملک پریږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلی زما کور پاته اوه ورځې ټیم یې راکړه دوه ورځو کې ووتې ولا ښځم بولم او رانم بولم اوس په دوه لحاظ مو ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شی نلرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وي یا زموږ چا آواز اورېدلی وی طریقه کار راته جوړ کړی وي په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي دغه تاسو لار ده دغه شی به ځان سره وړي دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که داسې چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسد الله دی. زخپل پیوار کا کی مصیبه اسلام آباد کی وسیدونکه پاکستان کی صاحب لکه ز تقریبا چې د 24 کلونو نو وسیګم خو په دلند شپو کی یا په دلند میاشتو کی زمون سره چې کوم وزایت روان دي صاحب هغه بیخی ناچلن وزایت دي. کم سے کم کما باسی ماته د لک ټیم راکی مقرر ټیم دی راته وخه چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ایمانم ده شیر خان
ما د کورانیم دغه سیسی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو هم مسدا اوس د درې ورځې کیږي کور نه نو زمالات دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیره من غرزی الله سره ډیر خراب دي زموږ به کنه د سیده پاکستان او د افغانستان بالکل ورکوې.
یوازې په پاکستان کې نه په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وای د روان لمریز کال لپاره تر دې دمه په دې شار کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوی او له دې هیواد ایستل شوی دی. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبری آژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنۍ یو غیر قانوني اتباع او استلا په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر دور چې له ایرانه ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکاري او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پایله تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادبا له نیول وروسته له دې هواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 2,000,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هواد وتلی. متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بیا اسناد ادبا او نیول کافي نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفی واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې 4 وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دی وړاندې چې د غزي استوګندي بلې سیمې ته ولېږدې غبرګونونه څرګند شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزي له تړنګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو د یو دولت جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شي برابروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پوپ شو ودروي. شغله ټرمپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووسی او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واکه وخلی او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپین ماړی وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپین ماړی ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ټرمپ دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځای کېدو وړاندیز خندلې او خبرداري ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې یو ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یو فلسطینی دولت اساسي برخه وي. د غویاند زیاته کړه چې اروپای ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل ترڅنګ یو فلسطینی دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون ویل چې ډونالد ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت لغزی ووزی چې دا سیمه بیا رغول کیش.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاګ مو ورېده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت ښه نه دی. دا واز انجینر دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دی بلکې کورنۍ هم ورته زبری کی.
تیر ورځم به مونږ چې پښتنه وکړه وړه کې دوه مینو می سمیا دی وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرته یو چې راګم وسو کو د مونږ نادو دی چې غوي دا هم تاثیر دی په ټول مونږ کړی.
له بلې خوا پر افغان خځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوې دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوې دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. آلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپاره خاصه هم نو برابر خول کوم ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې. د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز سی برخه کې د نیمز دکلو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو جنې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورستونځو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړې دي. په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې لز دکلو څخه را ګرځول وي خوب نه وخت او به خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وډې کړې.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ستللو نو ورسره هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر خوشایند او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ستللم ځکه دا ماته یو نوې رښتیا یو نوې شاین عثماني او شاین تنځ د کول او د خپل ځان په حق لپاره په هیدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان هم خو ستاسو امتحان نه اخیسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و به ګورو چې څه پېښېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کې نه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګری کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بے معنا وضعیت یو هیڅ نه خوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو دا سه کورنا بهر تللو نیو شایان زکه ولا دا یو اړه خبري وو اوس مکمل په کور کې یاسو خو کله چې انسان ل خپل هغه د خو فشینه راتوي کی نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله هیڅ کوڅه لا سپهیم به دلیل لرزيږي یا دا سه یو د سړو هیڅ کوو خو سره دې سه تاوده به وسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کوو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډیر زیات فشار په منګ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې
دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته، د شپې هم خوب نسته، او کله چې به ویده کیږو هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نسوس فینا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص و خو اوس فینا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای څه نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه وو او ټولو جنکن بند پانتون نه بندو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکن بیا پیاوړی راغللی، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره ده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یو ملګری وه، هغه له ډېر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې، او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه بیت نه شروع کیږي، نو مخه کړی ده د کورنۍ په خوخه باندې، نورو سره کوزده کړی ده، یا هم ودونه کړی دي، کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم نه اوس نا امید سوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټپسخه فارغه شوې او اوس به دند په کور ناشته ده، وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوې، لبل پله رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شو چې دلته اروپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جنې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دي، د تعلیم را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مشاتک کوو، زموږ ټول شي چې خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناس، زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته آمادګی نه ولې ودی، دا غسش کار اگزیټ امتحان نه مخسي، د تخصص ته هم مخسي، د اگزیټ امتحان زندوانه خسي، یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي، تبلې خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پاره حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کی، دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه الته خو هغه پر بند کړ، دلته بیا د دې د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجینې چې لقابل لګی نه راګرځول سوي دي، دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هلي باندې راسي قابل لګی ته کینی هغه مر باندې بند کا څومره سخت ده؟
دا خو به حته ډیر سخت ده، ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټ څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی، خو نه سکه هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل، هم کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو شته ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی، په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي،
دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم دې پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدی لارې د پاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای، په کم ډول سره مردانه درس وای. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کشیر دی، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکړي په دې رقم سره. همې اقتصاد را صفر سو او همې تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دي داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دومره کولای شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجینې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، لام دی واجی غواړي چې لوري هم بسی برخه کې زده کړي وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوه، نو د قبلګۍ برخه یې پایل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان هغه زما لور په یو لسم ټولګي کې وکنه، بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړ چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دې دغه شهادت همي وشي، بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی ولسم ورکړي وا، هغه دولسم تر شوی نه وا. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمي واخصله، هغه چې می واخصله د لور ته می ویلا دا بیا جړلا خیر دی لوري مجړه د یو تا باندې نه د ټوله پرسن په جن کو باندې دی وسستا افغانستان لدې چې دې جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعي کې دی د ټي وی کې ګورم ډیر مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندیس خبروسته د ځان لپاره د بیلابلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړې کوي. امداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخه ته، د ډاکټرۍ برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا وایم. څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټی ته یم د څلور کالو قبلګي دی زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواد شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر اسلامي خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه اسلام نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتون نه وتړل شول یوی لوری غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره ژاړي.
زبدا در ته مشاولین لاند مثال د مخ په اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یو تقریبا پنځم سم کې وای و دریم سم کې و هغه یو خو چې تحصیلات لګ مخ کې تللی او خبر صورت د بل وړه کې مخ په بوتله شخصا قابلیت بخش کې مکیناونه نو کله چې هغه بخش په بند کلو خو توبه ده کنه چې هغه ډیره مایسه کېږي ډیر جګرخونی کېږي ګوشګيري اختیاري وي انزوا ته چې او عصبانيت او خلتنګي او مثلا
بالې تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي وخت چې د ما نه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته خندل موزه څلور د نه کور لره ما وي څنګه ما د مو څلور لورګانې دي کومه باندې سیرو که ما ته څلور اپارتمان دیانه زنوري چین غړم ما ته چم دولتونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر خزه دي هر افغان دي هر کورنۍ د غیله و نور سنور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قلی و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کا هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کا یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نوي پودری نوي بیل منوي دا یو خدمت چې موږ کله کله وی چې تن مرده په دوغه رقم باید مور ته خدمت وکړي صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کونه د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپل پښو درې کې سبا ورچه ته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټول باندې ډیره منفي اغیزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم اخر ورځ هم د مونږ چې پښتنه وکړه وړه کې د مینو می سمیاتې وي وضعیت څنګه دی مو کوم پاله کې پرتا یو چې راګم ورته وکړو د مونږ نه دا ډیره چی غوي یعنی دومره اساسه شوی ده دا رقم تاثیرات په ټول باندې کړی تا نه دا نه چې یعنی زدم لن سالی خپل کور کې وینم کله کله وی در کې حالت هغه وخت کې چې خپل انسان یو شی وویني نه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډیر ښه در کې حالای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعض خلک چې رسیدلی دي یعنی فارغ شوی دي دی ورشته نه کله ورته هم تاسو خوشبخت خلک دي دغه دي حداقل درمان به پزره کې نشته چې دغه شی پاتې دي
ل دی مثلا هم دا څو میاستې چې رسولې چې د انجونې منسي کولای چې لاړې شي قابلیت برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلې ای تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پانتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې د درس لوستلو هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه ده زه چې اوس اکثره ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وی نشته موږ ته بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بیرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستلو نو پوهیمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان که چې دا اوسم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیواز دیدو چې مثلا انجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د سنف او د استاد زنانه غم او خري کله کې دروازه ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځه مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځه یا څوک راځي یا نور پنځه نه وزی خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات مګر مجبوریت دوی دې ترا واستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وای د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلې مګر دوی هم هغه مر باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څه ګڼئ؟
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو وزه ولا یو څه نشو ویلې د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل درته د چلور لورګانې او چلور وړ دولتي تک تکامیاب شو کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی ورداک دره کمپې زور تایم نه ورداک یعنی د علم او تحصیل و نمونه ده ورداکې لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا ورداکې ما بوت له خپلګې بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشنشي نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ورته هغه دروازه هم په وټړله نو په دوه وضعیت کې موږ څه وای دوه خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه دی قابلګې دروازې په دی وټړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مختلفو وضعیت واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو، نو چې دا بیا کله کله په دوه چیو چې میدان بیخي باینلو، مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لګزان تړای کلک ونیسی تکړای ونیسی د دوهیا ورکو، ولی هغه ژړه ډیر سخت وضعیت خراب و. حتی دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی و، د ماته بعد از مریض یم، هیڅ یعنی دایم نشوای ویلی چې زه په دوه دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه دوی دی وړکتون و دی مکتب و دی پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حدا را ورسولې د انجونی.
زه که تاسو هم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم، او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم، بل ځای مې بیا مثلا داسې کنه چې کم پیسې را کو بیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو تلم، کله کله داسې کېدل چې ماقام وو به جز کور ته راشم. یو ورځې نه علت دا و چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د دې د کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، د ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړل شي، ولی نن راځي نتیجه ده راځنه.
تاسو ویل چې امیش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي ام دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي، نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل؟
نه صدا دې چې ګرخونې کیدو ته ما یو لور کې ده دیره ماشاءالله با استعداد، یعنی د مکتب نه که درته همه چی شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره اخیستی وي، او پنځتی ته هم چې کامیابه شو له قدر کې وه. هغه به همیشه وي چې مورې زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جرا شم، او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبدي ژوند کو، حتی خپل سر وسته نه رسي، نو طبعا چې په مور ته زړه بیا هغه څه رقم تېرېږي.
څه غواړې چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خو تمام امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی ولاک پیګم په دوه مورد کې څه نشم ویلای، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته هم بیخي نه امیده شوی، امید هم د لاسه ورکړی دی، داسې فکر کوم چې دم دو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیانو نور دتی بدون د الله د دربار نه راه هیڅ لا امید نشته دی مخته.
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د تپانځي کې بیا یو راغله قابلیت لګیته بیا دوی په کور ناست دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څوایل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی د سي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سکول سي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته څوایې
ونه د شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي، بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه نن لږی دنیا هم د امید خړل کیږي، د سینو شو ویل چې په کله د دې ژوند خلاص شو، ژوند ختم شو، لا هر څه خلاص شو، د تغییرات شته په د تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم د مثلا اغه جونه چې امکانات وی آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې وره د پاکستان دی ریویزی لګلی دی، هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي په واسطه دی، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسي ورته لري، یعنی ترای شو په دو تاریخ بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواد دي انجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي تشپاګه ما او ما لسمه کوي ترای شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دو تاریخ په کور کې ورسره مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي،
او هغه چې لور او ذکر را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دورا ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه.
ان شاء الله ان شاء الله دا څنګه دي کنه موږ غیر انقلابونه او بدل دي تحولات په ژوند کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي، او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټول ته وایم چې داسې یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته غرمې یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپښین ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2020 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2020 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3022 14 6 0 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستیال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي، او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري دی، افریقا په شمول، هغه به بل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي، هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکت کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازمه ده چې دغه خپل حقوق نه باید با خبره وشي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسیون نه منلې دي، دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي، دا موارد ډیر مهمه دي. د دې ترڅنګ د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن د وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر څه دی کوي، دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شي ښکارا کوي چې موږ ډیر آرام یو. داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه بلکته راحت وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډیر بیودات لا هم زیاتیږي. نو پدې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډیر زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې کدوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا د پدې عنوان نه چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم، معمولا دوی بیا کوم هغه هیواد ته ورزیم په دختر قضیه چې دی دا د دروغ پر بنسټ جوړی، کم سیاسي پناهندگی چې ورکړي، ځکه بل لاره خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا دروغ او اسناد جوړی، د دروغ تذکری جوړی. لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي، ډېر نور لارې د دې شته چې مثلا که به هرته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا، او یا کزي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې به پایله به څنګه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل وسی.
کله چې یو څوک په ملک وسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا چې د بیغوري له وجې، یا دا چې په دې نه پوهیږي که د دې ملک په قانون زپونه سم او یو د سی کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوره، یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بیخبری عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې هغه نه باخبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانین ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څه هم تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې لوجیه په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د سي دوام وکړي
والا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېخ 15 څلوېخ تو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یو غټه پایله همدا ولا چې په میلیونو خلک افغانستان او وطن او ډیر غیر قانوني وطن او په دوه کې ډیر کسان چې له خپل حقوقو نه با خبره نه ول ووتل دا بل اخره ډیر غټ ستونزې را ولاړې کړلې لازمه ده کورنۍ او ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللې دي هغه خاطشوي نه دي سید د یو مخه ته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا دا چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وزی د غلطه دین غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی شي بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمی زره منستکی نو بیا اول قرباني خو انداب خپل کسان دي او کورانه دي چې موږ په تاسو هاو مثالونه لرو دي دسی قضايا او چې بیا هغه وخت کې پخیمانی هیڅ ځای نه لري.
بله مسباس اپ تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکل مو روخانه خبرې وکړلې کراسو دې ته د سفر غټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي البته قانون مره کې په قانوني لارو دي د سفر کول غټې چي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټ لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټ ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغیر شي تر ډیر زیات مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیر ګټ دي شرعی لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک تر لاسه که یو نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولانډه شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړه.
بله مسباس افسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستوي چې ډیر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راکړل کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سل دسیوی دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته جوار خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي څه رقم دوستانه وټاکل سي څنګه ځان له نوې موهیت سره عیار کړی څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان خپل څه توقع لري هغه تر لاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارې دل د خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړی قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمې دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شي دي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کې ژوند خوشبندو کې نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یو خاص استراتیجي لزان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو ترڅو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینیر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړایي د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد مخل منځلای شي او هر یو لزان ته په امریکا کې هغه خپل هواد جوړ کړی ده
ډیر زیات مننه مس بس تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نن مننه ګوروده
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری
خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه ار خواته بل شوه نن دی مینه مشانونه دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سر دونه دی نن پده وجرکه در باندې زما دنیا ودان دا شالے دسا